ماخام او بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ځوان فکر پیلېږي د دې خبرونه قربانا و فریدا سیالوی خو له هغه مخکې پام کړی د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر اړتیا ټینګار کړی د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر راتنو مرسودی ویلي دی چې ولسمشر جوکو ویدودو پرون له حسین ابراهیم طه سره ولیدل او افغانانو ته د بشری مرستو پر سوالو خبرې ورسره وکړې د طالبانو حکومت لښ پغم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخنیولې او د دې ترڅنګ پر افغان جنو او خځو سخت بندیزونه لګولې دي په کابل کې د ایران سفارت په مزار شریف ښار کې د ایران پر قونسلګری د 25 کاله پخوانی برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې د سفارت نن پر خپل ټوئیټر خلی چې د دې په هکليزه د هغې پر تعقیب ټینګار کوي طالب چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي 25 کاله مخکې د طالب ځواکونو له لوري د مزار شریف ښار له نیولو سره سم په دې ښار کې د ایران پر قونسلګری برید وشو چې اته ایرانی ډیپلوماتان او یو ایرانی خبریال پکې وژل شول طالبانو هغه مهال په دې برید کې لاس لرل رد کړی وو خو ایران دوی په برید کې ښکیل بللی وو او نږدې وو چې د دې پیښې پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ جګړه ونښلي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د بودیجې د کمښت له وجې به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي د اوچا د بیان له مخې د دې کار په نتیجه کې به یو لک شپک شپې ته 2200 زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 جونې دي له زده کړو پاتې شي د خیبر پختونخوا امنیتی چارواکی وایي په بیلابیلو سیمو کې د سخت دریزو وسلوالو په بریدونو کې د څلور سرتیرو په ګډون وطن وشل شوې دي پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې په یو برید کې درې ملکی وګړي او په شمالي وزیرستان کې د تروریزم ضد ادارې او پولیس وشل شوې له دې جلا په کراچۍ ښار کې د پوځ او سرتیری او د بلوچستان ایالت په مساخلو سیمه کې د ملیشات ځواک دوه سرتیری وژل شوی دی او امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې حکومت به ایران ته د 200 میلیون ډالر په ارزښت د وسلو مرسته نن اعلان کړي دو امریکایي چارواکو پرون رويټرز خبري اژانس ته ویل چې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو 6.2 میلیارد ډالر چې له اوکراین سره د امریکا په مرستو کې د پینټاګون د محاسباتي تیروتنې له اصلاح وروسته وموندل شوې په څو برخو ویشل پیل کړی دی په مې میاشت کې پینټاګون اعلان کړی و چې په تیر وطن کې لټاکلې اعلان شوی اندازې زیاتې وسلې کیف ته لیږدولې دي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام د یز فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قربانی نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې په دې وروستي و کې په بریټانیا کې یو شمیر افغانان شوه د تخلیه په پروسه کې د هیواد راوړل شوی و دوی د بیکور کېدو لستونز سره مخامخ دي د راپورونو پر بنسټ په هغه افغانانو کې چې دغه هیواد تراول شوې دي په پینځو کې یو تن د بیکور کېدو لستونز سره مخ دی خو په ټول کې دغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان وتلی دی او بیلابیلو هیوادونو ته تللی دی په څه وضعیت کې دی په ځانګړي ډول د هغو افغانانو وضعیت بنن په پروګرام کې ور باندې خبري وکړو چې دوی د افغانستان نه د وتلو لپاره سخت لار انتخابوي د دغه لارونه یو هم د ترکیه او ایران لار ده چې دوی د ترکیه او ایران لارې یونان تر از یو دی یونان په سختو بو کې دوی هڅه کوي چې د دې لارې اروپا ته ځانونه ورسوي په ترکیه او ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه پاروستي وو کې زه د نقض راپورونه هم راغلي دی او داسې ویل کیږي چې په دغه دواړو هیوادونو کې زیاتره هغه افغانان چې د اروپا ته د رسیدو په لټه کې دي په دغه هیوادونو کې ډیر زورول کیږي خو په ټوله کې هل لار څه ده چې افغانان وکولای شي د دغه انتخابونو پر ځای باندې په هیواد کې پاتې شي هلته کار وکړي او هغه افغانان چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شمول په ترکیه او ایران کې میشتي او یا هم د دغه دوه هیوادونو لاره غواړي چې ځان اروپאי هیوادونو ته ورسوي څه ډول سونزې کالي نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو د اقتصادي چارو کارپو ابور احرار مسپور دوی بر سره خبرونه کوي او همدارنګ په ترکیه کې میشت افغان کډوال وحید الله مینی تاسو دوه ستړي مشه په خیر راغلي اغلی مینی په پیل کې تاسو ته راځم زیاتره افغان ځوانان هڅه کوي چې د ترکیه لاله ځان یونان ته ورسوي او د یونان نه وروسته نور اروپای هیوادونو ته لاړ شي تاسو په پیل کې راته په ترکیه کې د افغان کډوالو هغه کې په ویزه راغلي دي یا که په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي د ژوند حال را سره شریک کړي
ډیره مننه اغلی سیال اول خو سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته ډیره مننه چې وخت مو راکړ او زموږ پوښتنه مو کړه راځم تاسو سوال ته په ترکیه کې د افغانانو ستونزې یا هغه افغانان چې په ترکیه کې میشتي یا پاتې کیږي یا غوړي چې اروپאי هیوادونو ته ځان ورسوي راغی ستونزې ورس پورس ډیریږي او ډیری دي ستونزې جدي دي کدی ستونزې ته لاسرسی پیدا نشي او دا ستونزې هوار نشي دا ورس پورس زیاتېدونکي دي مثلا په سرحداتو کې د ایران او ترکیه په سرحد کې ځوانانو باندې دز کیږي ځوانان وژل کیږي ځوانانو سره غیر اخلاقی او غیر انساني سلوک کیږي او بیرته د ایران خاورې ته شړل کیږي چې هلته د زناورو او د غلو لاس ته ورلیږي دا ډیره مهمه او جدي ستونزه ده په دویم قدم کې هغه ځوانان چې دلته دي او نابلده دي او تازه راغلي دي په دې لارو کې ورکیږي تقریبا د زرو په شاوخوا کې دغه دوه کالو کې ورکشوې دي چې زه ترنه خبره ما همدغه چې درې مشکل جبري ریپورت ده هغه لکان چې اسناد نه لري هغه نظامیان د تیر جمهوریت او هغه نور کوم خلک چې د اقتصادي ستونزو د وجنه خپل وطن پریښی دی هغه د جبري ډیپورت کیږي او دلته چې کوم سفارت دی د اسلامي امارت د هغه په همغږي او د هغه په یعنی د هغه ورسره ماهنګ دی په دې جبري ډیپورت کې نو دا ډیره غټه ستونزه ده بل ستونزه دلته په کمپونو کې او په زندانونو کې په ډیر شمیر تقریبا د زرهاو په شمیر باندې افغانان ځوانان خصوصا هغه ځوانان چې تیر نظامیان دي امنیت ملي کارمندان دي هغه د باندې او د هیڅ در نه در وټل په چار لار باندې پویږي او نه په وازور پری دی او نه د زنګ وهلو اجازه ورکي نو دا یو ډیر ستونزې دي هغه ستونزې چې مهمه دي
اها مننه امینی صاحب تاسو اشاره وکړه چې د افغان ځوانان چې د هیواد ته درغلي دي یا په دې هیواد باندې تیریږي غواړي چې وړاندې ځان نور وسوي د غیر انساني برخورد سره مخ کیږي کداغه حالت رتلک تشریح کړي د قاچاق یادونه مهم وکړه چې ځینې تختول کیږي بیا د کورنیونه پیسې وغختل کیږي دغه کار څوک یې د ترکی پولیسي کې کالته ځینې نورې ډلې دي چې داسې افغان ځوانان نسی
بله بله دا کړنه تقریبا کله چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم شو اولته یو غډوډی را رامنځته شو او ټول خلکو غوښتل چې افغانستان ترک کی نو په هغه صورت کې ډیر ځوانان چې هغه په نظام کې د پتیر نظام کې وظیفه لرله او همدغه سنور موساد سره وظیفه لرله هغه غوښتل چې افغانستان ترکی او وسم غواړي چې ترکی نو هغه په ډیر تعداد کې را روان دي همدغه سید ایران خدرتن شمال چې ایران ډیر سنز سره الته ځوانان مخ دي کورنۍ مخ دي الته نو د ایران معلومات خو په هر صورت خو په ترکیه په سرحد کې چې کم پیښې کیږي او کم پیښې ما په خپل سرګو باندې لیدلې دي دا ډېری جدي دي په هغه تعداد کې چې هغه ځوانان دلته ځان را رسېږي تقریبا په سلګونو تعداد کې په شپه باندې راډول کیږي د قاچاقبرانو د خوانونو دغه تلته په ډلېز شکل باندې دلته یو دوه کاندې دي چې د دورته کانال و یا هغه دوه کاندې د ترکیه د دولت د خوانه او د ترکیه په خاور کې جوړې دي چې منځ کې سیمه خردار او تیګي دي نو دغه په تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک د کندو ته غرزول کیږي یا مثلا ورته وي چې تاسو ځانو غرزوي او بیرته اوځي د بلې کندې ته ځانو غرزوي دا تقریبا 15 شپږ متره جوړواله لري نو په دې کندو کې هم ځینې حلقان چې ضعیف دي ځینې ځوانان چې مثلا سره ولګي دل تخپل ژوند لاس ور کوي دا غین ورسته به چې کله مثلا د دې باندې پولیس راشي کده ترکی پولیس دی کده ایران پولیس دی اندل تور باندې دز کیږي مخې بور باندې دز کیدلې هغه دز د سوي چې سړی به نه خوګو خدا اوس د سې دز ور باندې کیږي چې عمل ته زې پزې کیږي دا هغه خلک هغه ملګری هغه افغانان چې دی خاطره وړي او خپل سترګو دالي دي ما خپل سترګو لیدلي دا هغه حالات دي کله چې دی خاطره واوړي او دلته د پولیسو دوخانه ونی ول شي که تعداد هر څومره دا غې نه کالی وستل کیږي دا غې دو سامان رقم چور سره
بله منی سر
موبایل دې ټول ته اور چول کیږي او په ډیر بد شکل سره وهل کیږي او بیرته پامدغه حالات کې بیرته د ایران خاورې ته سپارل کی اړول کیږي چال ته د الته ورته غل امدغه سي اختطاف چان امدغه سي نور زناور دغه ورته ناشتي الته او دغه خوراکيږي او دغه لاسونه توليږي دا ډیره جدي او ډیره یو خطرناک ستونزه ده
دغه افغان ځوانان چې راځي تاسو یې دونه وکړه چې په دغه تیری او کال کې په زرو شاوخوا کې تاسو داسې افغانان کتلې دي افغان ځوانان مو کتلې دي چې دغه وضعیت سره مخ شوي دي ولی د دغه ډول سونز سربیره به هم نور افغانان دروان دي آیا دوی د دغه لارې د خطر نه دي خبر یا چا ورته پاړه ویل نه دي یا قاچاقبران خلکو ته لار اسانوي او ورته وای چې هیڅ سونز نشته خو چې کله ورسیږي بیا سونز ډیر وي
اغلی دا ز یو ځوان موجوده در کول شمه په افغانستان کې چې کم ځوانان درس وي او ایل په دې شتیر شلو کلن کې پانتون تلاړه لول ته ځکړې وکړلې همدغه سم خپل مکتب مخلاص کړ همدغه سم پانتون تلاړه مات درس مې او خپل وطن په اړه معلومات ترلاسه کړل هیڅ وخت نه غواړي یو ځوان چې خپل ګران وطن پریږي هیڅ وخت یو ځوان نه غواړي چې په داسې سختو شرایطو کې په داسې سختو لارو باندې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په دې باندې پویږي بیا هم راځي دا زمونږ د سیاسونو او زمونږ د مشرانو د غلطو پریکړو د غلطو سیاستونو او د غلطو کارونو نتیجه ده چې زمونږ د ځوانان چې د ملا تیرګن کیږي د یو هیواد او به چې لوست ځواني او په اوس دغه تیرو دوه کالو کې ټول لوست ځوانان راوتی د افغانستان نه هلته چې هغه حالات ته ګوري دا سره کوم حالات ده چې اوس زمونږ په وطن کې روان دي مکتبونه خونځي بند دي همدغه سي د اقتصاد چاري نیمګړي دي همدغه سي نړیوالو سره اړیکې درته وایم همدغه سي نور ډیر ستونزې مذهبي یعنی زه درته چې د ستونزو لیس درته وایم دوه درې ساعته به ونیسي ستونزې ډیر زیات دي ځوانان درک لري ځوانان پوهیږي ځوانانو انټرنیټ ولید ځوانان نړۍ سره وصل دي او په دې باندې پوهیږي چې نړۍ کوم خواته روانه ده او موږ کوم خواته کور کشول کیږو یا موږ کوم طرف ته ورول کیږو په زور باندې په دې باندې پوی دي مغز په دې باندې خلاص دي په دې خاطر باندې خپل وطن درکې او غواړي چې نور وطنو ته لاړ شي الته درس وې الته یو چیشه یا خپل آینده چې کوم غواړي چې جوړې کی هغه جوړې او همدغه سي د خپل کورنۍ ته چلته په افغانستان کې دا غېته حلال رزق او یو څه اقتصادي ستونزې حل شي مننه
امی دې سب د ډیپورت مسلې پاړه کرته ډیرو ایس تاسو مخکې ویل چې ترکیه ته چې زیاتره ځوانان درځي دوی د امنیت کارکونکو دی یا د تیر نظام د اردو کسان دي چې دوی اوس مهاله ته درځي او بیا روس دوی جبري ډیپورت کیږي کله چې دغه کسان د ترکیه پولیس نسی بیا رسمن سفارت معرفي کوي څومره د دې خطر شته چې دواړه لورونه یو د شدلارې خطر ده چې دوی په مشکلاتو باندې تللې دي بل دا چې دوی د طالبانو د نظام نه تښتیدلې دي او تللې دي حالته پناه وړې ده څومره د دوی ژوند د غټي پټ کول نور په خطر کې اچي هغه چې تاسو کتلې دي چې بیرته افغانستان ته راغلي احوال ورن لري چې په څه حال کې دي
بله اغلی سیال ډیره مهمه پښتنه او ډیره یو په دې دوه کالو کې دغه څه پښتنه یو ورسنه زموږ څخه نه ده کړی او زموږ پښتنه نه ده کړی بله کوم ځوانان چې آلته په نظام کې افسران وو همدغه سي د امنیتي ملي کارمندان وو همدغه سي د نظامیانو د تیر نظام هغه د خو په هیڅ ډول باندې نه نه فیصد ځوانانو ځان ایسته دي او سم غواړي څوک چې په ایران کې دی هم غواړي چې اروپایي مملکتونو ته ځان وباسي خو د اقتصادي ستونزو د وجه د نورو ستونزو د وجه نشي کولای خو بیا هم کوشش کوي دغه په پاکستان کې خو په ترکیه کې په زیات شمیر ځوانان چې زه پوهیږم شمیر د زرګون نډیر دي هغه د دلته ځان په یو نه په یو طریقه مرار سوال دي خودل ته زین نیول شوی دی پولیسو د خوانه او چې پوه شوی چې دا نظامیان دی هغه په کمپونو کې ساتل شوی دی او ساتل کیږي زین ورګ دی او تاسو ویل چې جبری ریپورت جبری ریپورت خو هیڅ کلم دا د یو هغه کم هواد چې مربوطه دغه هویت لري دغه انسان یا دغه نفر دغه هواد قونسلګری یا د سفارت یا د غی خلکو د ډیپلوماټانو د اجازه او د غی د امضا نه بغیر هیڅ وخت نشي کولای چې دغه جبري ریپورت رامنځته شي لکه په دې تعداد کې چې دغه سکه رامنځته شوی دی چې په زرګونه په لسګونه زر اله امینی صاحب زموږ غږ مهرباني
تاسو دا مور کړی تاسو هغه مخکې قطع شوی و
مننه زما غږ وسشته
او تاسو دا مور کړی اوس مو غږ
دلته په ترکیه کې تقریبا ډیر یو کال نه ډیر وشو چې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت تسپارل شوی دی د هغې نه مخکې چې یو کال مونږ دلته وو د افغانستان سفارت لکه اوس هم دغه څه دی لکه یو شخصي ډیره یا یو شخصي ملمستون په دې شکل دی هغه خلک چې اروپا ته ځي او امریکا ته ځي او د ډیرو پیسو لرونکي دي تبن چې افغانانو کې هغه سیاسونه او هغه خلک تجاران چې ډیر پیسې لرلي هغه په ترکیه کې سرمایه گذاري کړې ده ټول سفارت او قونسلي کارونه ټول د هغه په خدمت کې دي د هغه په واک کې دي د هغه سره ارتباطات لري او هغه افغانان او هغه تیر نظامیان او هغه ځوانان چې دلته ژوند کوي ډیر سخت سره مخ دي هغه ته هیڅ توجه نه لري او هغه ته بيخي دروازې بند دي د افغانستان سفارت بل دغه جبري ریپورت چې ده د سفارت په همغږي باندې د سفارت په امضا او په ټاپه باندې دغه ریپورت روان دي دا ډیر یو مشکله سنځه دغه ته سنځه په دې خاطر چې یو ځوان یو کورنۍ تقریبا خپل ازمکه خپل پوله پټه خپل غوا خپل یو یو قرض راوخلی او تقریبا یو 2000-3000 ډالر راجوړ کې او د خپل بچي د اقتصادي ستونزو یا د سیاسي ستونزو د وجه ترکیه ته راوړلږي چې دلته بکارو کې یو سورز بخپل ژوند مختويسي هغه چې دلته راوړسيږي او د پولیسو قانوني ول شي په درې مورز باندې ډیپورت کیږي او که ډیپورت نشي دا په کمپونو کې په کلونو ساتل کیږي نو دا ډېر یو جدي ستونزه ده بل ستونزه چې د ورکو شو ځوانانو ده تقریبا د زورو نه تعداد پورته کیږي زه چې سونه معلومات لرم ځکه زه په فیسبوک کې فعال ما ته ټول ملګری چې پویږي دا ځوان کې ما په سرحدي ولایت کې ما د ترکیه ټول راته زنګونه وهي نو دلته د افغانان چې کوم وجل شوی دي امر شوی دي په لارو کې هغه دغه دلته وزیره د برخلیک چې مور او پلار یې الته ورته په افغانستان کې پته مې دي او هغه ځوانان دلته په ترکیه کې په وان کې دلته په یو کلی کې اډیره د غټه چې د زور نه تعداد ډیر دی دلته په پښناخته ورته صرف لمبر لیکل دی دلته پراته دي او څوک د پښتون نشته دی او نه دولت نه سفارت نه دی د انتقال نه دی د پښتون او نه دی د شناسایی کم د سیرا غشته دی بل رازم دلته ټولنه منګه په افغانستان کې هم ټولنې لرلې پر جمهوریت نظام کې همدغه په پاکستان کې هم ټولنې لرلې وسم شته خو کار کول ته دغه تسوګنو پری دی همدغه په ایران کې په ترکیه کې خو په ترکیه کې دلته د سیو ټولنې د ځوانانو یا د افغانانو نشته چې دغه وړو وړو چارو ته یا ستونزو ته لاسرسي پیدا کړي او د دې د حل په اړه کې د ترکیه دولت سره خبرې وکړي یا مثلا د سفارت سره په ارتباط کې شنو بيخي منګ نه بيخي د توجه ګرځیدل د رازم دلته یو بل خبره ده چې هغه د نړیوال موسسي دی او نړیوال هغه موسسي چې د مهاجرو په بخش کې کار کوي لکه ملل متحد شو یونسکو شو همدغه یونیسف شو دغه ټول موسسي هم زمونږ څخه مخ ګرځول دي او د افغانانو بيخي توجه نه کوي دلته چې کوم افغانان دي هغه د حق لري چې دلته د مهاجرت کارت ترلاسه کړي چې د ورته کیملي کوي ځکه چې دا د هر مهاجر په هر هواد کې حق دی هغه حق منګه محروم یو دلته دوه کال کې چې ماری زکړه ده د کیملیک د پاره اوسه پوری ماته توجه نه ده شوی
مننه امینی صاحب تاسو بیرته راګرځم په دې خبري وکړو چې ولی په ترکیه کې په دومره وخت کې زیاتره هغه افغان سیاستوال او سرمایداران چې په دغه هیواد کې سرمایه گذاري کړې ده یو ټولنې نه جوړه کړې چې د افغانانو په درد خوړل شي اوس په ور شو او ریدونکو سره په کرخه ده سلام ستړي مشه
ټول اوریدونکو ټول مسافر ته نبی الله زبلای دا وخت له غزنی خبرې کوم
ستړی مشي زابلی صاحب له غزنی نه بخیر راغلی. زابلی صاحب که څم تاسو په وړاندې خبرونه کې موږ سره د خپل د کډوالۍ او هغه سفر مو چې د ایران په لور درلود تجربه شریکې کړې دي، خو ډیر له تاسو نه ورو امینی صاحب یادونه وکړه چې په ترکیه او ایران کې په ځانګړي ډول په ترکیه کې په دې وروستۍ کې د غزوانان چې په قاچاقي لارو ورځي له زورو ډېرې نادرکه شوي دي، دوی مړه شوي دي. تاسو چې دغه لار کتلې د ورباندې تللې یاستې، له تاسو ډېره ورو.
بله همداسې ده، متاسفانه هر لوري یعنی کله چې داستا د ځواب په جریان کې ماته تقریبا ډیر لوړ شمیر هغه ترخی خاطرې راته یاد سولې. نو واقعا دغه لارې د قاچاقي سفرونه هغه که د ایران کې که د ترکیه کې که د یونان کې که د لندن کې که د هر هیواد کې واقعا ډیر زیات سخت دي، خو فرق به ځینې ولري نسبت د ترکیې سفرونه نسبت ایران ته ډیر سخت، ځکه چې هغه له افغانستان له سرحد هم ډیر لري ده، ترکیه لري ده. نو ایران ته سي موږ کله هم له نیمروز حرکت وکړو نو ټول د سفر ترخه خاطره وای، خو یو څه سي زه یادول غواړم کله چې موږ هغه مرس ته ورسېدو پر هغه مرس لکه څنګه چې امینی صاحب یادونه وکړه دا کانال چې ول سوی ده پر دې سرحد چې کانال ول سوی ده دا کانال ډیر زیات زور وو، هغه ایرانی قاچاقبران موږ په ډیر لرې فاصله کې پریښولو داسې لار مسیر راوښو ول پر دې لار تاسو باید مستقیم لاړ سئ مخته 1500 متره مخته تاسو ته کانال راځي، هغه کانال به تاسو په ډیر تاسو به یو په بل پسې یعنی څادرونه به یو په بل پسې تړلي یا به پړي در سره یې پغه کې به ځان شوه کوي. هغه ځوانان خو څه نا څه پر انرژي وو، هغه ځوانانو یو تعداد پر حد سره ځان شوه کوي ځان یې ورغورځوي لږ ځای هم ځان وخېځوي، خو راته ډیر ترخص وو هغه هغه له ځینو کسانو سره نورو کسانو سره چې هغه میرمنې وي هغه ماشومان وو هغوس یې هلته ځان ورغورځاوه یا موږ په څادرونو په رسیو ورشوه کول هغه ډیر ستونزمن وو. کله چې یو مورکۍ هلته شوه کوو په ډیر زحمت یې شوه کوو هغه مورکۍ چې لاندې شوه کیږي بیا انتظار دغه خپل واړه ماشوم کوي چې 4 کلن 5 کلن ماشوم وي، هغه مورکۍ ډیر زیات ناقراره وه چې دا ماشوم به اوس په څه طریقه راشوه کیږي، خو بله یې له موږ سره هېڅ یوه لار نه وه ما سوا له دغې لارې چې دغه ماشوم مور و پلار لاندې په کانال کې ودرېږي او فقط لاس ونیسي پله ونیسي تر څو موږ دا ماشوم له پاسه ور وغورځوو د یګر کې، خو دا ماشوم سي موږ ته بله لار نه وه مجبور په دې و چې باید ور وغورځوو د یې هلته په هوا کې ګر کې، هغه ماشوم دی په دې ون نه توانېدو تر څو د یې په لاس ګر کې یا یې هم په څادر کې ګر کې یا توره طریقه و موږ ته د لامپ د چربتې روښانولو اجازه هم نه وه، هغه ماشوم دی ګر نه کو لاندې غدار سو ډبرې وې ډیر سخت خراب ځای و کنډې کپر ځای و، هلته دغه ماشوم سوي نارې دغه مورکۍ جړا دغه مور و پلار هغه بدې ورځ یا دغه ماشوم ټپي کېدل زما په زړه یو داغ شو هېڅ یعنی د توان خبره نه وه چې وځغمي.
زابلي صاحب اوس مهال چې په افغانستان کې اوس هم ځوانان روان دي او د کار زمینه دوی وای چې نشته، دا نو ځکه د دې لپاره چې وکولی شي کورنۍ ته د اقل نفقه برابره کړي زیه ترکیې ته یا ایران ته چلته کار وکړي، د غزوانان چې تاسو ونې مشوره ورته څه ورکوئ؟
که څه هم موږ په دې 100% موږ تاسو مطمئن یو ځوان چې دلته خپل کور پرېږدي خپل کلی پرېږدي خپل پټی پرېږدي خپل وظیفه البته کې ولریم او دی پرېږدي دا د یو مجبوریت پراساس یعنی 100% زه اطمینان درکوم چې یو څوک نه غواړي چې شیرینه کورنۍ خپل مور پلار بچي میرمن شاته پرېږدي او دی په قاچاق سفر وکړي، حتما به دلته ناخوالي هغه اقتصادي هغه ډول ډول ناخوالي به په دې هکله یي چې دوی ځي، یعنی زه خپله هم تللی وم زه له ښې ورځې نه وم تللی البته حتما به ما ترخه لیدو چې زه تللی وم. نو مشوره مې ځوانانو ته داسې خاصه مشوره نه څه ورکوئ ځکه چې دوی ټول له مجبوریت نه ځي، مشوره مې زموږ حاکم حکومت ته داده زموږ هیوادوالو ته داده سی هغه ځوان سینن د ملا تیر ده، نو دا تیر موږ باید مات نکو بلکې باید لا یې ورغو، ځوان ته دلته د کار زمینه د یو ښه ژوند بیا رغونه په کار ده، که موږ ورته د کار زمینه یعنی مثلا که اسلامي امارات دلته د کار زمینه ورته برابره کړي هغه ځوان هیڅ کله نه غواړي راځي داسې بنوایو سی تیزر تا ټوله زما نه باید دا هیواد دا ټولو ده دا هیواد به ټولو رغو نو که ټول د هیواد بچان وبولو نو زموږ ځوان زموږ ماشوم زموږ هیڅ یو هیوادوال نه غواړي بهر ته په قاچاق لراتله
بندانه کور ودان زابلی صاحب چاړي کې د نیولې وخت په تجربه د لمک سره شریک کړه کور ودان امینی صاحب تاسو ته راځم دلته زابلی صاحب یو موضوع ته اشاره وکړه چې د ماشومان او میرمنو قشقي سفرونه دي د ځوانانو په اړه خو تاسو اشاره وکړه د میرمنو او ماشومان په اړه وایي ځکه دغه لارو باندې زیاتره کورنۍ سفر کوي او هغوی غواړي چې اروپایي هیوادونو ته د دغې دواړو هیوادونو له لارې بالاخره یونان او غیزن اروپا ته راشي په ټوله کې څومره ماشومان او میرمنې تاسې کتلی دي چې دغه لارې انتخاب کړي د په دې لارې سفر کوي
ډیره مننه غلی سیال چې وخت هم راکړه او زموږ پوښتنه مو کړله بالکل تاسو چې کله دغه سرحدونو او دغه ځایونو کې چې قاچاقي لارو باندې دغه افغانان او بیلابیل هیوادونو لکه بنگلاديش لکه پاکستان شو همدغه د نورو افریقایي هیوادونو نم په دې لار باندې راځي تاسو وګورئ نو داسې فکر به وکړئ چې ټول افغانستان روان دی د ټول افغانستان ښځې او ماشومان او ځوانان روان دي او افغانستان تر کوي خو خیر په هر صورت دا قصه هر ورځ او هر شپه تکرارېدونکې ده او روانه ده او نه کمیږي او زیاتیږي هو ماشومان ښځې همدغه ځوانان دا په دې لار باندې راځي او دغه کم کانالونه چې ما د تو خودل د دینه چې کله راتیر شي به نور تقریبا 15 شپږ ساعته پیدا مازال کوي چې کم کلی ته چې د دې قاچاقبرانو حل ته پکې مرکزونه دی او خپګا ورته دی وای نغې ته ځان نو ورسې په دې لارو کې بلا بلا پیښه مستقیمه کله چې موټر ټکر شي کله چې مثلا دغه موټر کې یو کوچنی موټر کې 500 شپږ کسان بارې سره د خزو او ماشومان کله چې هغه ټکر شي تبن چې ټکرېږي ځکه چې حد نه زیات وزن پر باندې باريږي او بل هغه په ډیر په سپیډ کې او په هغه خراب لارو باندې په عمومي سړک باندې نزي او په د چا خبره هغه کچا لارو باندې زی او ځان رسې هدف ته نو تبن چې دلته ټکرم رامسته کیږي دلته غورځیدل او چپکیدل رامسته کیږي ما په خپل سترګو باندې داسې موټر لیدل دا چې زنانه او ماشومان چې هم په کې لیدل دي چې غورځیدل دي تکر شوی دي مړ شوی دي او دا کم مرز چې ما درته مخکې قصه وکړله چې دا مرز کې په سرحد کې دا دوه کانال دي چې مخاردار دي دلته هم خزي او هم زنانه او هم دا ماشومان په دې لارو باندې راوړي او په دې ځوانانو سره یو ځای راوړي دلته یو دغه حالات رامنځته کیږي چې دلته هیڅ څوک د چا کومک نشي کولای او ځان وباسي چې پولیس راونه رسیږي او دلته د ځان استلو هغه ځوانان چې مثلا کو انرژي لري هغه د خوځي ځان رسایي او کم ماشومان او کم خزي چې دلته پاتې کیږي هغه ډیر مشکل سره مخامخ کیږي هغه کلونو کې پروس کال نه بل کال چې زرات لمغي وخت خو ما درته مخکې ویل چې دازي بکیدلې خو داز خلک نه وژل اوس چې کوم د لایس شکل باندې دازي کیږي هغه خلک هغه پاغه دازو باندې خلک وژل کیږي موږ په خپل سترګو تقریبا دغه سو یو څوره مخکې ډیر کسان هم دغه وژل شوی دلته رسنه یې نشي تللی او نه اجازه لري دلته کاسي او ټلیفون څوک ځان سره نشي وړلی او نه اجازه لري او نه چاته ټلیفون دلته پریدي او نو دلته ټلیفون کار کوي ځکه هغه وخت انسان د مهاجر په خپل حالات کې جزانو باسي د حالات نه دلته باکاسي څنګه وکي خو هغه خلکو چې په خپل سترګو لیدلې دي هغه خلکو پسې کړې دي مونږ په خپل سترګو باندې لیدلې دي هغه لکان چې دلته نیول کیږي او رازم ستاسو پښتنه ته د کورنۍ هغه کمی کورنۍ چې په راوړی دلته وان ولایت ته ځان راورسې دلته د مهاجرینو اداره ده د ګوچ ادارې په نوم باندې د دې په هر ولایت کې مربوطه ده چې فاندې او مالی فاندې اروپایي اتحادیه یا ملل متحد ورکوي او صلاحیتونه او ټول واک د ترکیه د دولت سره ده یوازې نظارت کوي د ملل متحد د ماشومان او د خزو ته د کم چې کورنۍ دی غیر ته یو ساند از کومک او هغه کم چې د سازمان ملل د خانه دی هغه ورکول کیږي هغه مشکل نشته ده غچ کور مرکول کیږي کرایم مرکول کیږي او اکیملی کا وسناد مرکول کیږي زمونږه اساسي سنځه د ځوانانو د واغ ځوانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی هغه ځوانان چې د ملاتیر د افغانستان هغه د سره ډیر ظلم روان دی موږ په خپل سترګو باندې دي زه یو خپل د امغې د ځوانانو څخه یم چې دوه کال کیږي دلته زیم او د سنځي په خپل سترګو باندې ګورم روغتیاي سنځي زکه ناروغه شمه یا اسناد نلرم او په شفخانه تلاشم دا غیزنه نیول کیږي که زه کار کوم په کوم ځای کې یو اسناد نه لرم د کار ځای نه نیول کېږم، که زه په کوم کور کې اوسېږم سره د هغه کور هم داسې ته نه شي نیولی چې یو کس یې ونیسي، ځکه دلته کرایې ډېرې لوړې دي. نو ته مجبور یې چې لس کسان یا پنځه لس کسان یو ځای شي یو کور ونیسي. دغسې چې یو ځای شي نو ته باندې دلته د دې په هره ناحیه کې استخبارات او خلک شته دی. د مهاجرینو پر ضد د دې مبارزه ډېره چټکه ده او ډېره پیاوړې ده. نو دا نیول کېږي او وړل کېږي ریپورټ سنټر ته، یا که ریپورټ ګوتې ونه لګي یا مثلا بل کم ته وړل کېږي، اول ته په کلونو کلونو ساتل کېږي. چې اوس فی الحال چې زه تاسو سره خبرې کوم، په زرګونه ځوانان د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې بې برخلیکه پراته دي چې نه ورته وکیل ور پرې غوښتل کېږي، نه د وکیل حق لري، نه د پرواز حق لري، نه د ټلیفون حق لري. ټلیفون هم دلته په ترکیې ته کولای شي او افغانستان ته ټلیفون چې کوي نو کارت به غواړي، او کارت چې راغوښتل کېږي نو څنګه به راوغواړي. نو ډېرو زیاتو ستونزو سره موږ مخ یو. سازمان ملل باید زموږ غږ واوري. د افغانستان سفارت نه زموږ هیڅ توقع نشته، ځکه هغې په څه نه شي کولی او نه په دې خبرو باندې پوهېږي، او نه ډیپلوماتان لري، نه د دې کوم دلته سفارت شته دی. موږ د دې نه هیڅ غوښتنه نه لرو.
مننه کور ودانه مینی سپ تاسو بیرته راګرځم. بل اوریدونکو هم را سره په کرخه ده. سلامونه، ستړي مشي.
امالي خوري، سلامونه مې قبول که. سلامونه تاسو تاسو کاکوم کور ودونکو تاسو تاسو ملمنو ته ملمنو لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام، ستړي مشي پختون صاحب، خیر اغلی پختون صاحب. تاسو را ته وای ساسي پسیمه کې بغلان څومره ځوانان دې ته زړه ښه کوي چې په دغې لارو باندې قاچاقي سفرونه وکړي، او د کار په اړه راته وایي چې هلته ځوانان فلحال هغوی چې په بغلان کې دي د کار زمینه ورته شته که نه؟
اول خو دا خپل خبره درته واخله، زه د بغلان نه یم، جوزجان یم. بار بار ساسې
اورېدونکو جوزجان ده.
خبره داسې ده خوري چې بخشش کوه خوري کې دغه دی جوزجان چې دی د افغانستان د نورو ولایتو په شکل باندې دغه شی ولایت دی. کم بیکاری چې په نور افغانستان کې ده په جوزجان کې هم دغه شی ده. او لکه د نور افغانستان خلک چې مهاجرت ته مجبور شوي دي او جی پر دغه کږو وژو لارو، الا چې بعضې وخت خلک خودکشي ته آمادګي کوي. خودکشي دغه ده نو چې د بل پر سرحد وراوړي او غیر قانوني وراوړي، هغه دي ولي نو هغه خو ستا پروا نه لري، همدغه خودکشي ده نو نور څه شي ده؟ یعنی خلک دغه مجبوریتو او دغه خودکشي ته آماده کړي دي. نو خبره دا ده چې زموږ د جوزجان د ولایت څخه هم ډېر خلک ایران ته ځي او ترکیه ته ځي. هغه ورځې زموږ خپل نږدې قوم په ترکیه کې ونیولی او راړولی و. دلته راغی یو میاشتې تېره کړه، یا یوه نیم میاشتې تېره کړه، بېرته ولاړه ایران ته. نو بیا به د ایرانه ترکیه ته ځي. که همداسې په سلهاوو نفر دي. زما خبره دا ده خوري، دا تنها د جوزجان خبره به نه کوو، د ټول افغانستان خبره به کوو. زما خبره دا ده دا چې اوس موږ جهان ته احتیاج یو، او دا جهان و موږ ته د ګدایګر په سترګه ګوري. دا چې سفارتونو په سفارتو کې مو خبرې نه اورېدل کېږي، دا ټول زموږ یو خو زموږ د بې اتفاقۍ نتیجه نه ده، او بل دا زموږ د مسکنت او د غربت نتیجه ده. چون چې په افغانستان کې کار نشته، د افغانستان خلک بیکاره دي، اقتصادي فقر د خلکو دامنګیره سوی دی. نو د افغانستان خلک چې د نورو سرحداتو ته ور اوړي په چیچو سترګو، او بیا خلک الته هم په چیچو سترګو ژوندګي کوي، او خلک دوی ته د حقارت په سترګه ګوري. کچیرې زموږ په وطن کې موږ ته کار پیدا شي، څلور سوه دي په ایران کې نه راکوي، درې سوه دي په افغانستان کې ورکړي، خو کار دي ور پیدا شي، دایمي کار. دا د نظام مسؤلیت هم جوړېږي، دا د جهان مسؤلیت هم جوړېږي. زما پیشنهاد دا دی، اوس نن تاسې ګوري خوري کې که پاکستان زموږ د افغانستان د مهاجرینو سره بې عزتي کوي، دا مسکنت دی. که نه موږ د پاکستان سیالان یو، د دوی همسایګان یو. که یاران زموږ سره بې عزتي کوي، کله د هلمند عقابه بانه کې، کله ډیپلوماتان بانه کې، کله تحقیق بانه کې، کله دا وکړي، کله دا، زموږ د مسکنت نتیجه ده. که نه موږ د دوی سیالان یو. افغانانو خپل غرور او باتوري هر چا ته ښوولې ده. که داسې چې په ترکیه کې موږ په حقارت کې، لکه دا ورونو چې وویل چې موږ بې پرسسه وو، بیا په حقارت کې زندګي کوو، دا زموږ د غربت او مسکنت نتیجه ده. زه یو پیشنهاد و نظام ته لرم، او یو پیشنهاد و جهان ته لرم. په یوې دقیقې کې در خلاصه کوم. دغه کومکونه چې جهان زموږ سره کوي، که چیرې واقعا دا کومکونه د خیانت سره نه تړلی دغه کومکونه چې زموږ په زیربنایي پروژو کې وکړي زموږ ته دې په مقابل کې د کار راکړي بره به نه ملا خیانت کولی شي نه به کریدار خیانت کولی شي نه به ملک ته کري خیانت کولی شي اوس دا سرویګانې چې روانې دي زما خوره کې ته په خدای باور وکړه زه قسم نه خورم ولې دا قسم خوړل علامه د منافق ده دا ټوله په خیانت روانې دي هغه سړی سروې کېږي چې واسطه لري انډیوال لري هغه سړی د سروې نه پاتې دی نو که داسې وي چې جان موږ سره کومه کوي دغه کومکونه دي موږ ته په مقابل کې د کار راکړي زموږ ځوانانو ته به هم کار پیدا شي هم به د خلکو د غربت خلاصو او نظام ته پیشنهاد دادی که چیرې واقعا دوی د افغانستان وارثان دي واقعا د خپل د معاشو څخه ډېر اخته کی نن په دوی کې د دوی په مامورینو کې خصوصا په قضاتو کې ډېر لوړ معاشونه لري دا د یو معلول د معاش سره کې مقایسه کې د یو معلول د درو کالو معاش دی یعنی یو قاضي یو لک معاش لري دا د یو معلول د درو کالو معاش دی موږ سره میاشت درې درته کوي که دغه معاشونه نو کې راښته کی دا پر زیربنایو پروژو باندې په کار واچي خلکو ته به کار پیدا شي هم به موږ د پیغور خلاصو هم به د عقارت خلاصو هم به د تانو خلاصو
مننه کور ودانه قری صاحب ژوندی اوسئ هیله مند یم چې د حسنی حکومت چارواکي ساسي غواوري او دغه وړاندیز چې تاسو دوی ته درلود دوی پلې کړی او وکولای شي نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي د دې په ځای چې دوی خلکو سره مرستې وکړي خوراکي توکي وویشي یا نغدي پیسې وویشي په داسې یو لارې چارې باندې فکر وکړي چې هغه دایمي حل وي او افغان ځوان د دې په ځای چې نور هیوادونو ته دغه د خطر ډکې لارې انتخاب کړي په افغانستان د نن ورته د کار زمينه برابر شي امینه سپتاسي تر اعظم په ترکیه کې مو د افغانانو د ټولنې د نشټون خبره وکړه تر هغه ځای چې د ترکیه په اړه په دغه روسي یو څو کلونو کې د جمهوریت سره سقوط وړاندې او لاغین ورسته راپورونه او معلومات شته د دې چې زیاتره افغان چارواکي او همدارنګه افغان سوداګر دغه هیواد ته ورغلی دي هلته خپل سرمایه وړي دي ولې د دې چارواکو د دې سرمایه دارانو پښتون کې تاسو لا تر اوسه نه استي بریالي شوي چې ټولنه هلته ولري
مننه غلی سیال دا هم یو د سنز یو ورس ده چې دا هم یو غټه سنز ده کله د افغانانو یو ټولنه وي او د برجسته ټولنه وي چې ټول ولایتونو کې نمائندگان لرلې او د افغانانو زکه چې دلته په ډیر شمیر کې افغانانو سیګی تاجکرونه ازبکرونه پښتانه په لګ تعداد دی اما نور به شي زیات دی لکونه تعداد ورخوا ده نو کدلته ټولنې وې د افغانانو یا یو د سی ټولنې وې چې ټول باندې را ټول وې دا ډیر خوا تاسو د تجارانو یادونه وکړله زمنګه ګيله او زمنګه انتقاد هم په همدغه تجارانو دی واغه خلک چې په د حکومت په سر کې او په جمهوریت کې هغه خلک چې سرمایدار او هغه خلک چې سرمایې لرلې او سرمایې پیدا کړی هغه باغی کې خبره نه کوم چې په کوم شکل پیدا کړلې او په کومه طریقه پیدا کړلې هغه کې هغه زمنګ د سطح نه لوړ خبره ده خو پیدا کړلې او په نور ملکونو کې سرمایه گذاري وکړله خپل پیسې نور ملکونو ته انتقال کړې یو ملک یو هیواد هغه ترکیه ده چې په ډیر تعداد کې زموږ سیاسون چې زه ټول پیژنم تاسو پیژنې چې هم تجاران دي عمل ته سیاسون خپل پیسې او خپل سرمایه دلته انتقال کړل ترکیه ته دلته سرمایه گذار مونږ ګورو چې په ترکیه کې د ټول نخ بلډینګ او د ټول نخ کاروبار د افغانانو دی خو چا سره د لیدلو او د کتلو وخت نه لري او خپل د پیسو په مصرفولو په خپل یغه چا خبره په دغه سرګرمۍ کې بوختي دغه کولای شي چې په استانبول کې د سی او ټولن او د سی او دفتر خلاص کی چې هم د ترکیه د دولت سره په همغږي هم همدغه شي د سفارت سره همغږي او همدغه شي د نور موسساتو چې د مهاجرو په بخشي کار کوي هغه سره همغږي او خپل د افغانانو هغه مهم ستونزې او بنسټیزې ستونزې چې دی هغه سره شریکي کی او د حل کولو لپاره حد اقل هغه راهنمایي هغه یو ګام واغستل شي دا به ډیره خیم دغه د سیسوانان دلته شته چې زه ګورم په ترکیه کې چې با استعداد دي د پوهنتونونو نه فارغ دي، ماسترزي لري، دکتورا لري، کولای شي چې دلته داسې یو بنسټ رامنځته کړي په همغږۍ باندې خپلو ملګرو سره، خپلو انډیوالانو سره چې په اروپا کې وي، همدغسې په همدلته په ترکیه کې وي، کولای شي دلته یو بنسټ رامنځته کړي. خو د دې دغه انګیزه او هغه فکر ورکول یا د هغې دغه شروع کول یا د دې د ترکیې دولت نه اجازه اخیستل، دلته چېر دغه بنسټ رامنځته کړي نو باید د ترکیې دولت نه اجازه واخلي، دغه اجازه اخیستل د سفارت سره موسسات سره اړیکه نیول، دا د لوړو خلکو د چارواکو هغه خلک چې ارتباط لري هغه خلک کولای شي چې دغه زمينه سازي وکړي. خو متاسفانه په دې تیرو دوو کالو کې چې زه دلته یم، داسې کوم کس مې ونه لید او نه مې کوم داسې د ټولنې نوم واورېد چې هغه د افغانانو په خدمت کې یو اساسي ستونزې ولټي.
مننه مننه کوروا دانه مینی صاحب. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته را سره پکې شریک شئ. زنګ راته وهئ زموږ د واتس اپ شمیره د 00422 24 26 601. یو لنډه د مخلو بیرته راکړو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا ستړي مشه تاسو مخه کدا ساتي رادیو نوري د سوان فکر پروګرام دی چې نن پکې په افغانستان کې د افغان کډوالو او هغه ځوانانو پر ستونزو خبرې کوي چې دوی اروپا ته د رسیدو لپاره له خطر ډکې لارې انتخابوي او غواړي چې د ایران، ترکیه او یونان لارې اروپایي هیوادونو ته سانو رسوي. دا چې د لارې پتک څومره ارزي او همدارنګه آیا د یو افغان ژوند په دې ارزي په دغه لارو باندې سفر وکړي او کنه، نن په پروګرام کې په خبرې کو. تاسو هم کولای شئ چې سره اړیکه ونیسئ. شمیره درته یو ځل بیا تکراروم: 00 24 26 601. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده، همدا شی به تاسو کولای شئ چې دې ته زنګ وکړي. امینی صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې دا ونه وکړه چې تر اوسه پورې د هیڅ افغان داسې زړه نه ده کړی کاغه سرمایداران دي که سیاستوال دي که بل څوک دي، د ترکیې دولت نه په اجازه سره یو ټولنه رامنځته کړي تر څو پاغه کې افغانان راټول شي، د هغه افغانانو چې بیغه دي د هغوی غږ پورته کړي، او د یو افغان یا په ټوله کې د هر انسان حق دا دی چې کاغه مهاجر کیږي حق لري بل هیواد کې اسناد ورته ورکول شي او د مهاجر په توګه ورته وکتل شي. تاسو یا په ټول کې هغه ځوانان چې په دغه دوه کلونو کې د هیواد تورغلي کغه په قچقی دي کغه په قانوني لارو دي، خپل مددي غوښتنه د دغه چارواکو کړي چې حالت ژوند کې د افغان چارواکي د امید دغه سرمایدارانو چالتې سرمایې خپل وړي دي. تاسو خپل غوښتنه کړي ده چې دوی مرسته وکړي تاسو په دغه برخه کې؟
مننه سیال. اغلی سیال، زما سو زل کوشش کړه ځکه زمونږ په جلال آباد کې خپل یو ټولنه لرله او ملګری سره راټولو، د سیاسون سره مدیدن لرلې، همدغه سم فعالیتونه هم کول، مدني فعالیتونه هم کول، ورزشي فعالیتونه هم کول، په دې ټولو مسایلو آگاهی ما. اوس خود دلته داسې ملګري شته چې زما په شان چې ژبه زده کړې ده د ترکیې نو خو وخت دلته تیر کړی دی، نو کولای شي یعنی د دې امکانات که ورته برابر شي نو کولای شو موږ دلته چې په یو صفر نه دی یو ټولنې بنسټ جوړ کړو او دلته یو بنسټ رامنځته کړو. که خیر که سفارت موږ سره همکاري نه کوي، خیر که مثلا موږ سره تجاران همکاري نه کوي، خو دلته یو فکر په کار دی. دلته یو د کوم سازمان چې د مهاجرو په بخش کار کوي، دا غوی سره یو لینک په کار دی چې باید موږ ولرو، دغه یو لینک په لټه کې یو موږ خپل او تجارانو سره ما اړیکې نیولې دي، ملګري د فیسبوک د لارې نه وغه کمې لارې چې ما ته معلومې دي اړیکې مو سره نیولې، خو موږ ته تر اوسه پورې داسې کوم ځواب نه دی راکړ شوی چې موږ په هغې باندې ډاډه شو یا موږ په هغې باندې زړه موبوس کی. خو په کار دا ده چې موږ سره دغلته چې کوم سرمایداران دي هغې موږ ته دلته یو دفتر جوړ کړي، هغې موږ زموږ خبرو ته غوږ کړي، زموږ نظریو ته. موږ سره بلا ډېرې نظریې دي، موږ سره فکر دی، او دلته ډېر ځوانان شته دي، داسې ځوانان چې دلته غواړي چې په دې بخښ کار وکړي یا د افغانانو سره مرسته وکړي، هغه کوم چې نوی راغلي دي یا کوم چې مثلا دلته دي او په درس د پاره راغلي دي سکالرشپ باندې دلته ژوند کوي د کورنۍ سره، هغه دو هم ستونزې لري دلته سفارتي ستونزې لري همدغسې د نور ډیر ستونزې دلته رامنځته کیږي تب بند چې په یو بل ملک کې ته ژوند کوي. او بل راځم، مهاجرت د هر انسان د هر د دنیا د هر هیواد د وګړي حق دی چې د سیاسي ستونزو مذهبي او اقتصادي او همدغسې نور ستونزو له وجې خپل هیواد پرېږدي، تر کولو ته اړ شي او بل هیواد کې پناهنده شي. او همدغسې د مهاجرت قانون هم همدغه وایي چې په شرایطو ته په کتو او د هغې اسنادو ته او د هغې د انټرویو نه بعد کولی شي هغې ته اسناد ورکړي. هر هیواد کې دغه پروګرام او دغه پروسیجر روان دی، خو یوازې افغانان دي چې دلته نه خبرې ته غوږ نیول کېږي، نه دلته اسناد ورکول کېږي، نه د هغې اسناد چک کېږي چې ته څوک یې څوک نه، یوازې ونیول کېږي د هغه لکه د تورریست په شان لکه د مجرم په شان نیول کېږي. او
امینی صاحب، علت یې څه بولئ ځکه په ترکیه کې خو به یوازې افغان مهاجر نه وي، سوریه مهاجر به وي یا د نورو عربو هیوادونو نه به هم درځي، علت څه ده چې افغان ته ارزښت نه ورکول کېږي؟
علتونه خو واضح علتونه دي. دا اوس د اوکراین مسافر هم دلته شته، د سوریه مسافر هم دلته شته، د عراق، د ایران، همدغسې د نورو بیلابیلو آذربایجان، دغه کوم هیوادونه چې لنډ دي دلته او غریب دي، هغې دلته د کار او د ژوند جوړولو دپاره راځي. ګورئ، علت زمونږ د افغانستان د یو نظام یا زمونږ د افغانستان د یو دولت نشتون دی. نو مونږ ته په هغه سترګه باندې کتل کېږي لکه یو راته انسان چې مثلا څوک نه لري د پښتنې، که زه که دلته د افغانان مړ کېږي، که بندیان کېږي، که مثلا وهل کېږي، که ماش کم ورکول کېږي، که زین شړل کېږي، که په بده سترګه باندې ورته کتل کېږي. او حال دا چې افغانان ډېر با فکره خلک دي، با فرهنګه خلک دي، پاک خلک دي، مسلمانان خلک دي، یعنی چاته زیان نه رسوي. نو خو بیا د دینه بغیر هم دلته ترکان مونږ ته په هغه نظر نه ګوري لکه څنګه چې باید وکتل شي، ځکه چې زمونږ دلته د پښتنې څوک نشته دی، او دلته زمونږ نه سفارت شته دی، دلته زمونږ نه کم داسې یو مشر شته چې دوی دوی وپېژني. ما ته دلته زه ترکانو سره هر وخت په دې اړه باندې خبرې کوم، بحثونه کوم، هغې ما ته وایي ستاسو مشر څوک دی، ستاسو رئیس جمهور څوک دی د ملک، ستاسو یعنی باشکن ورته دی وایي ستاسو مشر څوک دی، زه ورته مونږ نه دی لیدلی، ورته اکثر اخکاره کوم معلومات نه دی لیدلی، ستاسو د دولت قسم څنګه دی، ستاسو څه رقم دولتداري ده، په کومه طریقه تاسو ولې ستاسو ښوونځي بندي، زه ورته نه جواب یم د دې ټولو خبرو. زما هیله، زما ارزو د ټولو ځوانانو څخه دا ده، څوک چې زما غږ اوري باید که فیسبوک لاس کې دی، که مثلا ټویټر سره ارتباط کې دی، که مثلا یو 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 چیرته یو څو خبرې کولی شي، نو د خپل ملک د خاطره، د خپلو خلکو د خاطره، دغه حاکم نظام چې دی د ښې سپارښتنې او ښې مشورې ورکړي، ځکه زموږ چاره بله نشته دی. دا یې دوم افغانان دي خو دوی په بل طریقه باندې تربیه شوي دي، خو دوی ته باید دا وروښودل شي چې دنیا کومه لاره باندې روانه ده او تاسو په کومه لاره باندې روانه سئ. په دې وخت کې، په دې زمانه کې چې دنیا او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی دی، زموږ د نجونو او زموږ د خویندو ښوونځي بندې او پوهنتونونه بندې. زما کشرای خور ده، هر وخت چې زور سره خبرې کوم د ډیره شرم ورته زغغ نه کوم از د خبرو کولو لپاره، چې ما ته وایي چې زه خوشبګم صنف کیوم او دغه دوه کال تیر شو، زه به نور مکتب څنګه وایم؟ زما خو نور خویندې په انتون خلاص کړی دی، نور خویندې مې مسلک لري او په رشته ویلې ده، زه به څه کوم؟ زه ورته وایم چې خیر، هغې سره درس ویوه. یعنی دا ډېره جدي ستونزه ده، که همدغسې یو کال دوه کال نور پاتې شي، نو دغه کم میندې چې ودیږي او اولادونه زیږوي، دا به ټول همدغه فکر چې دغه خلک یې لري همدې په فکر باندې رالوی شي. مدرسه مونږ مسلمانان یو، شکر فضل د خدای دی، مدرسې ته ځو، مدرسه پیژنو، قرآن پیژنو، حدیث پیژنو. مونږ د عبادادو نه چې کله اسلام دلته راغلی دی، او مونږ د ټولو نه ښه مسلمانان یو، او په دې ویاړو چې مسلمانان یو، مونږ ته د څوک اسلام نه راښیي، مونږ ته د څوک حدیث نه راښیي، او مونږ ته د څوک هغه دین او هغه جهاد نه راښیي چې د پاکستان په مدرسو کې ویل کېږي. مونږ خپله شکر فضل د خدای دی عالمان لرو، دینی عالمان لرو، همدغسې عصري زده کړو ماسټران او دکتورین لرو، او باید مونږ ته زمینه برابر شي د زده کړې په افغانستان کې او داخل په خارج.
امینی صاحب، که په دې راته وایي، هغه ځوانان او کورنۍ چې په ترکیه کې فلحال په غیر قانوني ډول باندې درځي، د قاچاق لارې نه درځي، دغه
باسوانان تاسو مخکې دا ونه وکړه چې زیاتره برخه باسواده ده، دوی چې حالت درځي په څه کارونو مصرفيږي؟
زه چې کله دلته راغلم، زه چې کله وان خار در اورسیدلم او د قاچاقبرانو نه و تختیدلم، په دې ښه ځکه چې مونږ باندې پولیسو حمله وکړه او د نیولو لپاره نه زه و تختیدلم. زه په خار کې راغلم او دلته مې یو د ژبه فارسی وان چې د ایرانو هغه مې پیدا کړ، هغه سره مې ملګری شول او په هغه دکان کې چې هغه په کوم دکان کې کار کوي هلته مې ورسره کار پیل کړ. رازم دا کوم ځوانان چې تا ویل چې مثلا دلته راځي په ډیرو شاقه کارونو، هغه کارونه چې هغه کارونه ترکان نه کوي، او هغه کارونه چې ډیر شاقه کارونه دي، هغه کارخانه چې د لاسو کسانو کار په یو کس باندې کوي هغه افغانان دي، هغه کارونه چې دلته د ورته بيخي په سپکه نظر ګوري او بيخي نه کوي هغه کارونه افغانان کوي. د ټول نه سخ کار، د ټول نه ډیر وخت لپاره کار او په کم ماش باندې او په ډیر په خراب ځکه په نیمه ډوري باندې افغانان ځوانان کار کوي. واغ ځوانان چې ماستری لري د پونځو نه فارغ شوی دی، ځینی پکې ډاکټران هم دي، ځینی د سي افسرانو چلته په افغانستان کې لزګونه عسكر د لاس لاندې او همدغه سي د امنیتي ملي کارمندان چې زده کړې کړې په بار ملکونو کې، په همدغه ترکیه کې زده کړې کړې دي، اوس بیرته راغلي دلته شاقه کارونه کوي. نو دا ډیره یو دردونکو خبره ده، دا ډیره یو د تاسو زده چې زمونږ ځوانان چې په دې شل کالو کې تعلیم وکړ او دلته په پردي ملکونو کې ملګان ماتي.
امینی صاحب، سربیره پردي چې د ځوانان ترکیه ته په قاچاق ډول باندې درځي، د جمهوریت له سقوط وړاندې ځینې ځوانان نجونې او هلکان په تحصیلي بورسونو هم درغلي و، دوی اوس مال چې په ترکیه کې دي، تاسو باید اتمن ورسره په ارتباط کې استې، له حاله به خبر یاستې، دوی څه کوي؟ دوی به مغه د تحصیلي ویزې درلودلې چې هغه به مې خلاص وي، به مخ په خلاصې دي او په خلاصې دوی د دوی تصمیم څه د تاسو ورنه حوال لري ورسره په تماس کې استې، دوی کوم طرف ته روان دي؟
بلې زه تماس کې ما خبرې ما د خپل ملګرو نه خپل هم سنتيان نه چې دلته راغلي د درځ لپاره د جمهوریت په وخت کې نظامی زده کړو ته او همدغه نورو طبي او انجینري ته اقتصاد ته کامیاب شوي او دلته درس ویل، هغه خو په هیڅ صورت کې نه غوښتل چې بیرته لاړ شي او د اقامې لپاره درخواست کړی دی. د ځینو منل شوي دي چې څوک واسطه لري یا مثلا څوک پیژني یا پیسې لري، په هغې صورت کې دلته کولی شي چې اقامه واخلي دوه کلنه څلور کلنه. او هغه نظامیان چې دلته په ډېر تعداد کې تقریبا د زرو نه تعداد ته وخته چې دلته درځ په راغلي او نظامی زده کړې خلاص شولې، هغه وخت موده پوره شوله، نو دوی دغه غوښتل چې افغانستان ته لاړ شي. ځینی جبري ریپورت شولو خو ځینی وتښتیدل د امر کمپونو نه، نو دلته اوس دی شاقه کارونه کوي او به برخلیک دي ټول هغه کم ځوانان چې دلته درسونه وایلي او کم ځوانان چې نظامی زده کړې کولې هغه ټول به برخلیک دي.
د هغه ځوانانو په اړه مرته وایس شي، دوی په ترکیه کې نه پاتې کیږي، کار نه کوي او د یونان لاری اروپا ته ځان رسوي، د دوی حال څنګه دی؟ یو دغه ځوانان چې د کیختي ولاری یونان ته وړي، تاسو په اړه معلومات لرئ؟ هغه سره شریک کړئ.
بالکل دا ډیره مهمه پوښتنه متوله شو، ځکه عزیز تقریبا 50% یا 70% ځوانان چې د افغانستان حرکت کوي د اروپا په تکل باندې راوځي او ترکیه ته ځان رسوي. د استانبول په خار کې یو څو نو وخت پاتې کیږي، یا مثلا التکار کې یو بد نور مختلف لارونه، په دوغود لارونه او همدغه سي د وچ لارونه د جنگل د لارونه حرکت کوي د بلغاری طرف ته، او هلته به خپل سفر ته ادامه ورکړي، همدغه سي د نیتریشو همدغه سي د سلوانیا همدغه سي د نورو او هیوادونو د جنگلونو د لارنه په پیدا او په وګو کې ځان رسي اروپا ته. هو دلته غزوانان چې غواړي اروپا ته لاړ شي، هغه خو دلته راځي، هغه د مخکې نه پیسې ورکړي قاچاقبرانو ته، خبر ورسره شوی خو چې لږ وخت پاتې کیږي او په کوم خافګاګانو کې هغه نیول کیږي. اوس فلحال ځکه په استانبول کې یو کمپاین شروع کړی دی د قاچاق د غیر قانوني مهاجرو په ضد باندې، دغه مېش چې اوس تاسو سره خبرې کوم دغه مېش هم جریان لري، او د استانبول په ټولو
اوزو کې او پټول ولسوالیو کې دغه کمپاین په ډیر جدي ډول باندې روان دی او نیول کیږي او ډایرکټ ډیپوت کیږي هغه کسان چې د ترکی او د بلغاریا یا د ترکی د یونان په سرحد کې ونیول شي هغه د یو ورځ نه ساره یو غیر ډیپوت سنټر ته لیږي. نو دا سنځه هم ډیر غټه ده، لوی سنځه ده، دا ځکه لوی ده چې د ترکی دولت د اروپایي اتحادې سره الته خپل کم غفتن لري هغه د ترکی دولت چې کوم غفتن لري هغه نه منل کیږي. نو په دې خاطر باندې ځینې وخت داسې وخت راځي چې په دغه لارو باندې زیاتره ځوانان خپل ژوند لاس ورکوي، هم د ترکی د پولیسو لخوا نه نیول کیږي او وهل کیږي، ډبول کیږي، هم د اخوا د بلغاریا او د یونان د پولیسو لخوا.
امینی صاحب که په پای کې راته دا موایي تاسو ترکیه کې دا دوه کال کېږي چې ژوند کوي او شاوخوا مو زیاتره هغه افغان ځوانان دي چې په افغانستان کې درسونه وایي دي، په دې ترکیه کې درسونه وایي دي، وسلته شاقه کارونه کوي، سخت کارونه کوي، او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه ارزښت او احترام چې دوی په افغانستان کې درلود په ترکیه کې نه ورکول کېږي. او د هغه ځوانانو یادونه مهم وکړه چې د قاچاق بارانو یا د پولیسو لخوا وژل کیږي او مړی ژوندی ورکیږي. په ټول کې یو افغان ځوان که چیرې د کار په لټه باندې ترکیه ته درسي، هغه ته مو مشوره څه ده؟ او یا هغه ځوان چې د دې لپاره چې دلته ژوند په خطر کې وي په افغانستان کې، دوی ترکیه یا نور هیوادونو ته ځي، هغه ته مو مشوره څه ده؟
بله، زما ځوانانو ته پیغام چې کوم ځوانان په افغانستان کې دي او د دې وس لري او د دې فکر لري چې یو کاروبار جوړ کما، مثلا په خپل خپل ودرېږم، باید حمل ته یو څو کی دراتک څخه به وخت کې ډډه وکي، ځکه دا اوس هغه حالات نه دي لکه پوخا په شانتي چې کله به یو افغان یا مثلا مهاجر د ترکی سرحد ته داخل شو، دلته به د دولتي موټر کې کیناوه او استانبول ته راځو. اوس هغه حالات نه دي، اوس نیول کیږي، وهل کیږي او ربړول کیږي، یعنی ډیر سخت ده چې اوس یو افغان په ډیر اسانۍ سره یا په ډیر پیسو باندې ځان ورسوي ترکیه ته. نو زما غوښتنه د ځوانانو څخه دا ده چې په سکالرشپ باندې یا په ویزا باندې یا مثلا په نور ډیرې لارې چارې دي چې په هغه لارې چارو باندې فکر وکړي او غور وکړي، ترکیه ته راشي، دلته اقامه واخلي او دلته د هغه کم د دې چې د تجارت کم سیستم دی او پالیسي د هغه باندې ځان پوهی کی او په هغه سیستم باندې ځان راورسوي یا دلته راشي. خو ترکیه اوس د افغانانو لپاره د کار لپاره چې تاوی علی بیخي مناسب نه ده، ځکه د دې هغه کم د پیسې ارزښت چې دی هغه هم راغورځېدلې دی نیم په نیمه. د دې دلته سیاسي ستونزې هم اوج ته رسېدلې دي، دلته د دې دغه طرحګرۍ سره چې کوم د دې مبارزه ده د کوردانو یا د مثلا د عراق او د سوریې د دې په دغه باندې ډېر فوکس دی، کله چې د افغانان نیول کیږي او د زندانونو ته چول کیږي د پښتنو لپاره تحقیق لپاره دام د همدې یو ولایت دام کېدای شي چې د دې د سرحدات دې قوي کی. بل دلته سوریایي مهاجر بيخي تعداد زیات دی او دې غواړي چې لس میلیونه سوریایان به په خپل هیواد ته واستي، همدغه سي افغانان به په خپل هیواد ته واستي. د خپل د دولت هغه کمی پالیسيان چې د نوې کابینه جوړه کړې ده هغه پالیسيان دغه وي.
مننه کور وطن ژوندۍ اوسې چې خپل تجربه او همدارنګه په ترکیه کې د میشتو افغانانو چې هغه په قانوني یا غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورغلې دي حالو وضعیت مو له موږ سره شریک کړه. لته سو قدر منو اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونه خې چاري.
پښتون بلته مړی مړی.